السلام علیکم، د مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوي دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خپرونه کې یم. اوریدونکو، په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د دې تر څنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خپرونې برخه ده. که در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو، زموږ همکار بشیر ګواښ یې درته وړاندې کوي.
نمړه د خبرونو سرټیګي په پېښور کې وکیلانو د امنیت لپاره مظاهره پیل کړې دي. د بلوچستان په لورلای کې پوځي کین سره په نږدې ځمکې اوسیدونکو خلکو لوتلو انکار کړي او د دې لپاره احتجاج کوي. د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی د سولې په اړه خبرو لپاره پاکستان ته روان شوی دی. د خبرونو تفصیل نن په پېښور کې وکیلانو له حکومته د وکیلانو ژوند خوندي کول لپاره مظاهره پیل کړې ده. دا مظاهره تر هغې وروسته پیل شوې چې پرون په نوتیه کې د پېښور هایکورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پېښور وکیلانو نن له عدالتي کاروایانو بایکاټ کړی او مقدمو ته نه حاضرېږي. دوی له حکومته د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې. ویلي دي چې وکیلانو ته دې د وسلې ګرځولو اجازت هم ورکړي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکلي چې پر نیازبین خان تر وژونکي برید وروسته د هغه کورنۍ غړو د مبینه وژونکو کسانو د کور دورانولو کوشش کړی او اور یې ورچولی دی. په دې اړه پولیسو د تحقیقاتو حکم کړی دی. نن د افغانستان سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی پاکستاني چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. نوموړی بیګا اسلام آباد ته تر تګ مخکې مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور ورځني سفر کې به کوشش کوي چې پاکستاني چارواکي د افغان جګړې ختمولو لپاره پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو ته قانع کړي. پاکستان خپل دا دریز بیا بیا تکرار کړی چې د افغانستان سولې ته ژمن دی او په دې لړ کې خپلې هڅې کوي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د طالبانو له خولې ویلي چې د جنوري په 9 او 10 به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرات وکړي. دواړو خواوو تر دې مخکې هم خبرې کړې وي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. د بلوچستان لورلای پوځي کین سره نږدې هغه اوسیدونکي نن په 2 ورځ مظاهرې کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه دغلته د افسي ځواکونو په یو مرکز برید شوی و چې څلور سرتیري یې ووژل. په مظاهرچیانو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی 300 کورنیو ته دغه حکم تر یادې حملې وروسته شوی، خو دوی به دا ځای پرې نږدي. بلخوا د بلوچستان کورونو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګي بیګا مشال ریډیو ته ویلي د بریدګرو سره د دې ځینو خلکو مرسته کړې وه، خو دوی کوشش کوي چې دا مسله د دې خلکو له وستلو بغیر حل کړي. د کوټ د درادم خلو د سکرو یو کان قانون کو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې د دوی حفاظت دی وکړي. دا د ټیکادار حافظ الرحمن په نامه یو سړی کان دی چې په کې کارکوونکو تر هغې وروسته احتجاج کړی چې له دې ځایه 15 کان قانون کې وسلوالو وتښتول. په مظاهره کوونکو کې یو تن فرمان الله د جنوري په 8 مشال ریډیو ته وویل ټیکاداران حکومت دی یوازې دوی نه، بلکې د سیمې ټول کان قانون کې خوندي کړي.
مونږ د دې درې د خلکو د مشرانو نه، د ټیکدارانو نه، د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته د امن میلاو شي، د دوی د حفاظت وکړی شي، د دوی د تپوس وکړی شي. په دې کې ډېر کسان مړه هم شو، څوک پکې زخمیان شو. نه دلته د حکومت څوک راځي چې زموږ تپوس وکړي چې د دې خلکو دلته څه حل دی.
د ادم خیل درې د دغه کان مالک حافظ الرحمن بیګا مشال ریډیو ته وویل چې تختول شوي کسان د جنوري په 10 خوشي شوي دي او د بیا لپاره د داسې پیښو مخنیوي کوشش کیږي. د دې کسانو د تختونې سبب نه دی معلوم، خو په تیر وختونو کې داسې تختونې د پیسو لپاره شوي وي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د کډوال لپاره کارکونکو نړیواله اداره IOM وایي په 2013 کال کې له ایران 8 لکه او له پاکستانه 3000 افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي دي. د ادارې د جنوري په 8 په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو کې ځینې خلک په خپله خوښه او ځینې په زور وستل شوي دي. دا له ایرانه د بل هر کال په پرتله تر ټولو زیات افغان کډوالو ستنېدل دي. په افغانستان کې د IOM مشر لورنس هارت په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا کال له ایرانه د دومره ډیرو افغانانو ستنېدلو یوه وجه دا هم ده چې پر ایران د امریکایي بندیزونو له کبله ایرانۍ پیسې کمزوري او اقتصاد خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیر د سپتمبر میاشتې د شمیرو تر مخه په ایران کې تر 2 میلیونو پورې غیر رجسټر افغان کډوال اوسیږي. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نن هغه څلیرش کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والي وینا ته الله خوګڼي نن په جلال آباد کې خبرلان ته وویل چې په دغو کسانو کې شپاړس د طالبانو او اته د داعش وسلوالي ډلې غړي دي. د هغه په وینا دوی په مومن درې او غنیخیل ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د سولې بهیر سره یوځای شوي وسلې حکومت ته سپارلې دي. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د ګمرک یا کسټم و کارکوونکي د رشوت اخیستو په تور نیولې دي. دلته د استخباراتي ادارې انډیس یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن د جنوري په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې له دغه کسانو نور تحقیقات روان دي او مقدمه به پیچلېږي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره ملاقات کړی دی. د امریکای ملي امنیت یو ویاند ګریټ مارکس د جنوري په اتمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کتنه کې د پوځي سلام مشورو د راتلونکي بحث لپاره د موضوعاتو د ټاکنې په اړه خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې بولټن به د ترکیې دفاع وزیر سره هم متوقع ملاقات وکړي او کنه. تر دې مخکې بولټن ویلي وو چې د ترکیې له چارواکو دا یقیني کول غواړي چې په شام کې به د امریکې پر اتحادي کوردي ملیشو بریدونه نه کوي. ترکیه په سیمه کې د کوردي وسلوالو سره په جګړه کې ده. نن په ترکیه کې پر هغه واته وشتو کسانو مقدمه چلیږي چې په 2018 کال کې د روسي سفیر په وژنه کې پی د ښکېلېدو تور دی. سفیر اندری کارلوف د هغه پولیس افسر لخوا وژل شوی و چې په دغه ورځ په کار کې نه و. ترکیه چارواکو ویلي دغه 28 کسانو د دې سړي سره همکاري درلوده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.38 روپۍ غستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو پاونډ په 1.86 روپۍ او په 1.82 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 0.08 روپۍ او په 0.83 روپۍ د سعودي عرب ریال په 0.88 روپۍ او په 0.06 روپۍ او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپے غسل کی گئی اور 304 ایرانی ریال پہ پاکستانی روپے خرچول کی گئی. ایو افغانی پہ یورو روپے 1.70 غسل کی گئی اور 1.85 روپے خرچول کی گئی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 50، بنو کې 19 او 14، ژوب کې 19 او 2 او کوټه کې به زیات نه زیات 45 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره په نوتیا کې د وکیل نیازبین خان تر بشنه رستو نن په خبر کې وکیلان احتجاج کوي. د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی نن پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي.
دا خشه چې امریکایان د طالبان سره ولیدل چې د طالبان یو شرط پوره شو چې باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د ګل پشپا لکواټ سره نږدې په دره ادمخیلو کې ناڅرګنده وسلوالو د سکرو د یو کان ځینې کارکوونکي تښتولي وو چې پر ضد یې د سیمې خلکو احتجاج کړی دی.
پرون دا واقعې رااله مخې ته چې دغه کسان د دغه ځینې اغوا کړی شو، ټوله شپه هغه یخنۍ کې او په هغه بوټو کې په ګټو کې په عذاب کړی شو. د دې حکومت د دې مشرانو نه دا خواست کوو چې دې خلکو ته دې امن میلاو شي.
او نیس پروګرام د مشال لیډیوي مجله کې بعد د لیکوال بغزاده دانش د نوي کتاب او شاعرۍ په اړه وره.
دا چې دې بوټانو ګرځي دا ماشوم د 4000 دی. دغه په دې یو شعر کې هم زمونږ د ماضي حال او مستقبل دومره اوږده کیسه پرته ده چې زمونږ خیالات له دې وخت نه واپس تر سکندر اعظم پورې رسي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې نن په پیښور کې وکیلان احتجاج کوي. دوی له حکومت غواړي چې د وکیلانو ژوند خوندي کړي. دا وخت د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف زیرا سره د ټلیفون په کرخه دی. زلاند، کدا راته وایي چې دغلته وکیلانو احتجاج کوو، د احتجاج اوس هم روان دی او کنه پای ته ورسید؟ جی
د وکیلانو احتجاج داسې نه وو چې ډېرو وروڼو ته راوتي وو، لارې بندې کړې وې. وکیلانو چې وایي نن عدالتونه بایکاټ کړو، ټول اربزمن عدالتونه بایکاټ کړو، دا بایکاټ په ټول خیبر پښتونخوا کې په ټول عدالتونو کې د ټولو وکیلانو بایکاټ کړو. پېښور کې هم نن پېښور های کورټ او نن دمبې ملي عدالتونه دي کچري دي، هغې کې وکیلانو کار نه و کړی. د کار نه کولو په وجه خلکو ته هم ستونزې وي، ځکه چې پېښور های کورټ تر سوبې د لرې پرتو سیمونه خلک راځي کیسونه یې در عدالت کې. او د هغې د بایکاټ وجه چې وه تیره ورځ په نوکیه کې د پېښور های کورټ بار اسوسیشن یو غړی یاسین خان چې هغه په ډزو وژل شوی وو، د هغې په رد عمل چې احتجاج کړی و، دلته کې یو غونډه یو ریفرنس ټیپمن هم کړی و، په هغې کې دي د حکومت نه څه مطالبه هم وکړي. په هغې کې یو مطالبه دا وه چې کوم بني ادمین خان د وژنې کیس کې او د هغې نه مخکې کیسونه وکیلان وژل شوي دي، د هغې کیسونه چې دي د هغې د حکومت چټک عملیات چټک پلټنې وکړي، د هغې پلټنو چې کوم رپورټ دی هغه دې د وکیلانو سره شریک کړي. د دې تر څنګ وکیلانو دا غوښتنه هم وکړه چې کوم د غټ بور اصلي دي چې کوم مخکې به وکیلانو ته د هغې لایسنسونه ورکول کېدل، بیا حکومت چې کوم هغه لایسنسونه منسوخ کړي او وکیلانو ته دې اجازت نه و چې هغه غټې وسلې دي ځان سره وساتي. وکیلان وایي چې حکومت ته باید مونږ ته د هغې غټو وسلو را ساتلې اجازت راکړي او دغه لایسنس چې واپس مونږ ته راکړي. نو نن ورځ احتجاج که مونږ ووایو نو دا روان دی، ځکه چې دا د دفتر وخت دی او دا د بایکاټ روان دی.
نو دې وکیلانو ته حکومت تر طرف نه سویل شوې دي کنه د دې د غوښتنې منل کیږي، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
د حکومت خو دې د حکومت نه دا غوښتنې کړې دي او دا خو د وکیلانو دا نه رغې چې منو وځ دې د غوښتنه چې نه غوښتنه ده، دا خو هر ځل چې د وکیلانو سره د حساب د پی خکې دي وکیلانو دا غوښتنه ده د حکومت نه کوي او بیا یې راته ځکې. او دی وی چې موږ به کینو د حکومت سره د دې باندې پرې تری کوو چې کوم د یادین خان د وژنې کیس دی، نو په هغه کې دا چې دا د هدفي وژنه نه ده. پولیس وایي چې دا د یادین خان چې کوم هغه څه بل څه مسله وه، دا یې په وجه باندې کسانو کې کوم نه ټارګټ کړی دی.
سمه ده، مننه سلام یوسف زی د معلوماتو را کول. او ریدونکو تاسو ته مشال لیډیو خبريال نو ریدل چې د نیاز بن خان چې وکیل دی هغه په نوتیه کې وشل شوی او د دې پرزيد باندې وکیلانو د عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. پولیس وایي چې د پیخه پلټنې کوي. ورسی د یو بل رپورت طرف ته افغان چارواکي وایي اوس وخت را رسیدل چې پاکستان په طالبانو د سولې لپاره خپل هغه اغیز وکاروي چې دوی د لرلو ادعا کوي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړي سلاکار عمر داودزی وای د اسلام آباد په سلور وسنی دوره کې پر هم دی ټکی ټینګار کوي. دا داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر په 23مه د سیمه ایزو هیوادونو په سفر تللی وو او ویلي وو چې د سیمې له مشرانو سره د افغانستان جګړې د سوله ییز حل په لارو چارو خبرې کړي دي. تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د افغانستان سولې شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر مشر سلاکار عمر داودزی پاکستان ته خپل سفر د سولې لپاره د بیلابیلو کوششونو یو ځای کول بللی دی. هغه د جنوري په ومه مشال ریډیو ته اسلام آباد ته تر تللو مخکې ویل چې د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو غواړي چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ کارولو سره هغوی د افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېنی.
کوششونه روان دي په منطقه کې مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي، د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی. پاکستان په تیرو 40 کلو کې د افغانستان په قضیه کې دخیل ملک دی، خپل اثر و رسوخ لري، خاصتا په تیرو کلو کې طالبانو باندې خپل اثر و رسوخ لري او آخر کې خو داسې ارادي اظهار هم کړی دی او داسې علایم ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم او مثبت رول ولوبي.
په دې وروستیو کې ایرانی، روسي، پاکستاني، عرب اماراتو، چینی او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو ورسره د سولې په اړه مذاکرات کړي دي. په همدې حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له مخامخ کېناستو مسلسل انکار کړی دی. دغه وسلواله ډله دریز لري چې د جګړې اصلي لوري امریکا ده، نو ځکه دوی هغوی سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر سلاکار عمر داودزی هم وایي پر دې اندېښمن نه دي چې بیلابیلو هیوادونو سره طالبانو مذاکرات کړي،
خو هغه زیاته کړه چې که وسلوال سوله غواړي نو اخیری او حتمی خبری به بیا هم د افغان حکومت سره کوي، نو په کار ده چې دا کار په لومړیو کې وکړي.
امریکایانو د طالبان ترمنځ مذاکرات د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې شوي وو. دا ښه شو چې امریکایان د طالبانو سره ولیدل، چون د طالبانو یو شرط پوره شو. اوس باید دویم شرط هغوی ومني چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کېږي.
د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د وسلوالو طالبانو د ملګرتیا تور پورې کوي، خو پاکستان دا نه مني. دوی دریز لري چې د افغانستان امن لپاره پر یادې وسلوالې ډلې خپل محدود اثر رسوخ کاری. بلخوا طالبانو د خپل غوښتنو په ډاګه کولو سره په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې له افغانستانه د خوښه لزره بهرنو ځواکونو د وسلو لپاره د مهالویش ټاکل کېدل او د بندیانو خوشې کېدل غواړي. افغان چارواکي دریز لري چې پر دې مسلو حل خبرې کېدی شي چې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي.
د افغان طالبانو مشران وایي د چهارشنبې او زیارت په ورځو به له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې اترې کوي، خو زیاتوي چې په قطر کې کېدونکو دغو خبرو اترو کې به د افغان حکومت چارواکي شامل نه وي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس د رپورټ تفصیل د منور شان اورو.
رویټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د طالب مشرانو د خپلې لیکي د چهارشنبه په ورځ به په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره د سولې په اړه دوه ورځنۍ خبرې شروع کوي، خو زیاتوي چې په دې خبرو کې به افغان حکومت شامل نه وي. طالبانو په دې لړ کې د سیمه ییزو قوتونو هغه غوښتنې په بیا بیا رد کړي چې په کې له دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د کېناستلو خواست کیږي. د رویټرز په وینا افغان طالبان امریکا خپل اصلي مخالف ګڼي او افغان حکومت د واشنگتن یو لاسپوڅی رژیم، نو ځکه د سولې خبرې هم یوازې له امریکا سره کول غواړي. هم له دې وجې طالبانو په سعودي عرب کې کیدونکې غونډه وځنډوله چې په کې سعودي حکومت د افغان حکومت په شاملولو ټینګار کوي. دا اوسنۍ خبرې اترې به د طالبانو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د ملاقاتونو څلورم پړاو وي. پاکستانی او ایرانی چارواکي وای چې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته د طالبانو د رضا کولو لپاره یې ډېری هڅې وکړې، خو بریالي نشول. د طالبانو سرچینو رویټرز ته ویلي په قطر کې کېدونکو د دوه ورځنیو خبرو کې به یوازې د طالبانو او امریکا استازي ګډون کوي. تیره میاشت شوو په دا ډول خبرو کې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون کړی وو. رویټرز د طالبانو د مشرانو په حواله لیکي چې په دې خبرو اترو کې به له افغانستانه د امریکا د وتلو، د قیدیانو د تبادلې او د طالبانو د تحریک پر ضد لګیدلو بندیزونو لری کولو باندې خبرې کوي. تیره میاشت داسې رپورټونه راغلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو نیمایي ځواکونو په ایستلو غور کوي. افغان حکومت چې د امنیت لپاره په امریکایي او بهرني ځواکونو تکیه کوي، دې رپورټونو اندېښمن کړی وو. په کابل کې امریکایي سفارتخانه په دې حق لا د رویټرز پښتنو ته لا هم جواب نه دی ویلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د بلوچستان په لورلای کې لپوسی کینټ سره نږدې د آبادو شاوخوا درې سوه کورونو اوسیدونکو ته د وتلو تر حکم وروسته د خلکو د مظاهرو اعلان کړی دی. دوی ته دا حکم سرحدي ځواکونو یا اف سي کړی دی. دا خلک وایي د خپلو کورونو د خوشي کولو حکومتي امر نه مني. ملکي چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې دغه کورنۍ له بې کورې وشخوري او یادې ستونزې ته یو حل ولټوي. تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
د بلوچستان په لورالای کې د کینډ سره نږدې میشته خلکوایي پر دې ځمکه له نږدې سلو کلونو راهیسې میشته دي او د امنیتي ځواکونو په امر سربیره به یې پرې نږدي. په دغو کې یو تن عبدالقدوس کاکړ د جنورۍ په اوومه مشال رډیو ته وویل چې په دې یخنۍ کې د درې سوو کورونو خواوشا اووه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي هېچرته نشي تللی، نو ځکه به دوی خپلو کورونو کې پاتې شي. هغه زیاته کړه
تقریبا 20-30 کورونه ونړول آی ډی پیز کجو به دا به مونږ ته پټنډو کوو سو له مونږ سره بل آپشن نشته. تر هغوی دا خلی چې بای مونږ به د کورو کې ور داخله در شو به مونږ د دیوالونو چان ټول راډن کې مونږ به د ریاست کې اوسو. ریاست خو د مور به مانندې نه مونږ له مور یو توقو لرو چې بای هغوی به له مونږ سره دان مطلب روای نه کړي چې هغه د قانون نور د عین او د انساني حقوقو نه بالکل مبرا دي.
د خلکو ته د پاکستان سرحدي ځواکونو یا اف سي په 2018 کال کې هم په دې دلیل د وتلو ویلي وو چې په خبره یې د ځمکه د پوزده. خو دې خلکو هغه مهال په اسلام آباد کې مظاهره وکړې او د پاکستان قومي اسمبلی کې پې تر بحث وروسته د دوی وستل وځنډېدل. دا ځلې د وستلو لپاره حکومت بل دلیل وړاندې کړی. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګي د جنوري په اومه مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د جنوري په لومړۍ نیټه د غلطه وسلوالو پر پوځیانو برید کړی و چې د دغو 300 کورونو څخه کم کس یا کسان ورسره مرسته کړې وه، نو ځکه د ځینو کورونو ړنګ شوي دي. خو د هغه په وینا دوی کوشش کوي چې د دې مسلې سوله ییز حل راووزي. بالکل زمنګ ټول ادارې د غلطه ورغلې وي. دلته د وی لوی تباهي کوشش شوی وو. دغه بریدګرو سہولتکار هم دلته دي. تر څو چې سہولتکار نه وي نو په حمله څوک نشي کامې ودلې. اوس موږ پر دې خبره کوو چې یا خدا خلک نه باسو او یا یې کو باسو نو چیرته یې میشته کو. په یو یا دوه ورځو کې به دا مسله حل کو. خپل خلک به داسې ترشنه اسمان لاندې نه پرېږدي. د پاکستانی پوځ د عام اړیکو د څنګه ایس پی آر تر مخه د جنوري په لومړۍ نیټه شوې حمله کې څلور امنیتی سرتیری او څلور بریدګر وژل شوی وو. ځینو پاکستانی مطبوعاتو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان د دې حمله ذمہواري منلې وه. د لورالای کینټ اوسیدونکي عبدالقدوس کاکړ وایي چې جرم فردي دی، نو که پر دې برید کې چا مرسته کړې وي هغه ته دې سزا ورکړل شي او په دې بهانه دې په زرګونو خلک نه بې کوره کیږي.
دا دریم نسل دی چې موږ دلته پاتې کیږو. زمونږ په دا 300 فیملیز کې په دا 7000 کسانو کې دی و سړیم کریمینل مطلب ریکارډ لورلای پټانه کې نشته دی نه. د امن والا د سولې والا خلې یونان کړي ریاستي ادارې دا وی چې یاله دې نه فیسیلیټیټر د سر ملګری شوی دی. نو دا ریاستي ادارې او د ټولې انټيليجنس ایجنسی کوم خلک په دې دهشتګردي کې نه ولدي دا غي په خلاف بیا دا خلک چې کوم دي کوم قانوني چاره جوړي دا غو کینان.
په 2014 کال کې د لورلای پوزي کینډ سره نږدې میشته خلکو د وستلو مسلې حل لپاره د پاکستان سنټي و کمیټي جوړ کړې و. خو دغه کمیټي غړي د بی امنۍ له وجې هیڅ کله بلوچستان ته لاړ نه شول. له همدې کبله نه د دې ځمکې ملکیت ثابت شو نه هم دا ستونزه حل شو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په نوو قبایلی ضلعو کې خلکو ته د رایو یا ووټونو د اندراج په برخه کې د اسانتیاو برابرولو په مخه په سیمه کې یو شمېر مرکزونه پرانستی دي. د کمیشن د یو چارواکي په وینا د قبایلی ضلعو اوسیدونکي کولی شي چې په شناختی کارډونو کې د لیکل شوو پتو یا اډرسو مطابق د خپلو ووټونو اندراج وکړي. تفصیل د سره ظهیر نورو.
اسلام آباد کې د جنوري په ومه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رواني میاشتې په لسم په قبایلي ضلعو او رکزو باجوړ، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، خیبر، مومند، کورما او په اف آر پېښور، ټانک، ډیر اسمل خان، کوهاټ او په لکی مروت کې د اوټونو د اندراج او منتقلې لپاره د اسنۍ مرکزونه جوړوي چې تر د جنوري میاشتې د 29 نیټې پورې به روان وي. نو که څوک خپل اوټ د بلې سیمې نه منتقل کول غواړي یا رجسترډ کول غواړي نو دغه مرکزونو ته دي د سهار 9 بجو نه تر د ماښام 5 بجو پورې ورشي. خبر پاڼه زیاتوي چې د لړکی صوبایي الیکشن کمشنر ته ټول هدایت جاری کړي. مشال ریډیو چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د ویان سویل احمد صاحب پدیر لو پختل نو دا غوې ناوا
دا خپل ووټ چې کوم دغه کې واري چې په لامن تکل شي نه حق کا د خپل مطابق د عوامو ته ولې لپاره انشن کمیشن پتا غږ دی نو کې مراکز جوړ کړی.
د سہیل احمد په خبره چې د قبایلی ضلعو لپاره د بیل کړې شو شپاړس چوکونه سربیره ځینې مخصوصي چوکۍ هم بیل کړې شوې.
شپاړس سټډنی صوبایي اسمبلی لپاره د مختلفو ضلعو
بل پلو دروان کال په لومړی ونی کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون جاری شوی اعلامیه کې د قبیلې ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې پړس چوکي چې کله اعلان کړی نو ځینې قبایلی ځوانانو د الیکشن کمیشن دا فیصله رد کړه او وی ویل دوی به ټول قانوني او جمهوري لارې خپلوي تر څو چې ورلا دا چوکي زیاتې نه کړي. د دوی دا هم غوښتنه و چې لومړی دې په دغه سیمو کې سمې سرشمیرنې وشي او بیا د الیکشن کمیشن ټول ټاکنې وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د کورمی اورګزو قبایلی سلو سیاسي او مدني فعالان د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دوی لپاره د څوکیو پر مختص کړل شو شمیر خوشاله نه دي. دوی خبرداري ورکوي چې که حکومت د دوی خبرې ته غوږ ونه نیسي نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي. د انتخاباتو کمیشن بیا وایي د حکومت لخوا د څوکیو اعلان شوی شمیر حتمي نه دی. تفصیل د طارق اورګزینا.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د جنوري په دریمه نیټه په یو اعلامیه کې د قبایلي ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي سمبلی کې شپاړه څوکې اعلان کړي چې په دې کې د کورمې دوا او د ورکزو لپاره یو څوکې ده. د دغه فیصله پر ضد د اورګزو او کورمې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو احتجاجي غونډې کړي دي چې پکې د بیا سرشمیرنې او د سیمې څوکې د زیاتولو غوښتنه شوې ده. د اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثل خان اورګزی وایي که حکومت داسې ونه کړل نو نه یوازې دا چې د ملک په کچه خپل احتجاجونو ته به دوام ورکړي بلکې په راتلونکي انتخاباتو کې به دوی د ووټ له اچولو انکار هم وکړي.
بالکل 100% به مودی شي ته مجبور کی چې بیا موږ په احتجاجونو باندې مجبور شوم لکه بیا موږ څخه نور آپشن نه پاتې کیږي. خدا درنه چې کوم دې مو اخیری آپشن یې خیره هغه نه مخکې چې کوم
بلخ د کورمې اوسیدونکو او مشر ابرار حسین جانتوری وایي دغه فیصله هیڅ منلو ته تیار نه دي ځکه چې په نوي سرشمیرنه کې د دوی د سیمې هم د آبادی صحیح شمیر مخې ته نه دی راغلی. ابرار حسین جانتوری زیاتوي چې د سیمې ترقۍ لپاره ضروري دی چې په صوبایي اسمبلی کې د دوی څوکیو شمیر زیات کړی شي.
لپاره چې کوم جنگ آلته شروع شوی او نه دغه علاقې عوام هم ډیر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او زه خدای يم چې کچیرې زمونږ د غدوی حلقې برقراري وساتل شوې نو کورم ایجنسی به نور ډیر زیات ستونزو او مسایلو سره مخامخ شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې ویان سهیل احمد وایي دا غیر حتمی فیصله ده چې قربان دي د اعتراضونو لپاره تر درشم جنوري پورې وخت ورکړی شوی دی. چارواکي زیاتوي کله چې اعتراضونه ورسره جمع شي نو مزید ډیر شو ورځو کې به کمیشن د هغو جاج اخلي او خپل ځواب به جاري کوي. سهیل احمد دا هم وایي د حلقه بندیو په اړه حتمی فیصله به د مارچ میاشت په دریمه او یا څلورمه نیټه کیږي.
دا ابتدایي فهرست جاري شوی دی د حلقو چې کوم په دې کې دا کم ټیم دی د 30 جنوري پورې نو دا هم د دې لپاره دی چې چا تحفظاتي د چا څه قسم څه اعتراضاتي په دې حلقه بندیو باندې نو هغه الیکشن کمیشن سره باقاعده د اپیل په شکل کې
دا پاکستان وفاقی کابینه پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د ذکر ده چې د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ګل پشپاله کوارت سره نیستې په در ادم خیلو کې ناصرګند وسلوالو د سکرو د یو کان یو شمیر کارکونکو تختولی چې د امنیتی سوکونو تر عملیات وروسته پرې خودل. دا کان کیندون کې وایي خپل خواري مزدوري کوي چې خصوصو کې کار نه پرېږدي. د سیمې یو انتظامی افسر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د کان کیندونکو له تختونې پیښې رپورټ یې درج کړی دی. تفصیل د ممتاز بنگشنه.
د کوارت په در ادم خیل سیمه کې نامعلومه وسلوالو د حافظ الرحمان سکرو په کان کې کارکوونکي لسو نه زیات مزدوران تختولي خو د امنیتي ځواکونو او خصدارانو د کاروایي نه وروسته یې بیا خوشي کړي دي. د ځایي انتظامي تر مخه پیښه د دوشنبه یا د ګل په شپه نه وخته را مخې ته شوه. د خوشي کېدو نه وروسته ذکر شوي کان کنونکو احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې باید مزدوران د دارنګه پیښو نه وژغوري او په پیښه کې تورن کسانو ته د سزا ورکړي شي. فرمان الله نومي کان کنونکي بیګانه وخته مشال ریډیو ته وویل چې دوی دلته ګڼ مستونزو او غواخونو سره مخ دي.
پروندا واقعيره له مخه ته چې دغه کسان دغه زنه غوا کړی شو ټول شپاغه پاغه یخنۍ کې او پاغه بوټو کې پاغټو کې په عذاب کړی شو. د دې لپاره مونږ د دې درې د خلکو د مشرانو د ټیکدارانو د دې حکومت د مشرانو د خواس کو چې د خلکو ته امن میلاو شي د دوی د حفاظت وکړي شي د دوی د تپوس وکړي شي. په دې کې ډیر کسان مړه هم شو سو په کې زخمیان شو نه دلته حکومت څوک را دي چې زموږ تپوس وکړي چې د دې خلکو دلته سهل دي.
یو بل قانون کې ویل چې د دې وړاندې هم 13 میاشت د دوی یو ملګری د قانونو مالکانو په خپل منځي لانجه کې وژلې شو خو لا تر اوسه د تورن کسانو په ضد کاروي ونه شوه. د ویل چې ټیکیداران په دوی ظلم کوي او هم دا وجه ده چې نن په احتجاج مجبور دي.
د بیګا زموږ د لس کسان نیوي شي دی وړلې پاګه کې دوه کسان را تختیدلې پاګه ټیم باندې یو کس به دا ډېر نه تختیدلې. زموږ ټیکیداران موږ سره کوي ظلم زیاتې کوي موږ سره کولال ته په سرګاو بټنډونو خرڅي هم موږ زموږ د ټن حساب موږ نه راکوي
ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ په فیس بک باندې او په ټویټر باندې هم تاسو د مشال ریڈیو رپورټونه کتل شي، خوښول شي، او بیا موږ ته رائے راکول شي چې دا خبرونې تاسو څومره خوښوي، که تاسو په سیمه کې کوم ستونزه وي هم موږ سره په فیس بک شریکول شي. موږ کوشش کوو چې په باندې رپورټونه جوړ کړو، ستاسو غږ د چارواکو تر غوږونو پورې ورسو. په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوی دی. د بشیر ګواخ نلند خبر نورو.
نن په پیښور کې وکیلانو له حکومت ته د وکیلانو ژوند خوندي کولو لپاره احتجاج کړی دی. دا احتجاج تر هغه وروسته پیل شوی چې پرون په نوتیه کې د پیښور های کورټ یو مشر وکیل نیازبین خان په ډزو ووژل شو. د پیښور وکیلانو نن له عدالتي کاروانو بایکاټ کړی او مقدمو ته نه حاضري دي. نن د افغانستان سولې عالي شورا د دارالانشا مشر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی په پاکستان کې چارواکو سره د طالبانو مذاکراتو په اړه خبرې کوي. هغه اسلام آباد ته په څلور ورځني سفر دی. د بلوچستان لور لای فوزی کینسر نږدې هغه اوسیدونکي نن په دوهم ورځ هم مظاهرې کوي چې امنیتي ادارو ورته له دې ځایه د کډه کولو ویلې دي. بلخو د بلوچستان کورنو چارو صوبایي وزیر ضیا الله لانګي بیګم ارشاد ریډي ته وویل د دې مسلې په سوله ییز حل بوخت دي. د کډوالو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي په 2013 کال کې له ایران اته لکه او له پاکستانه 3000 افغان کډوال خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوې دي. د ادارې نن د جنوري په اتمه په یو خبر پاڼه کې چې دغه کې ځینې خلک خپل خوښ او ځینې په زور وستل شوې دي. افغانستان ننګرهار ولایت په جلالآباد ښار کې نن هغه څلیرش کسان مطبوعاتو ته وښودل شول چې د چارواکو په وینا تسلیم شوي دي. د والي وینا توله خوګنی نن په جلالآباد کې خبرلان ته وویل چې دغه کسان کې 14 د طالبانو او 8 د داعش وسلوال دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن نن په انقره کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او مشر سلاحکار ابراهیم کالین سره د شام په اړه خبرې کړې دي. او نن په ترکیې کې پر هغه 28 کسانو مقدمه چلیږي چې په 2014 کال کې د روسیې سفیر په وژنه کې پیې د ښکېلېدو تور دی.
لند خبرونه د بشیر ګواخ نه د لوریدونکو وخت شوه دی. د مشال ریډیوي مجلې خبرونه د خبرونه زمو همکار نجیب امیر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجله دا مشال رادیوی مجلې سره مو نجیب امیر هرکلی کوي. دا غنه هم د مشال رادیو د همکارانو پر کلتوري راپورونو سنبال ده. کر سره پاتې شوې نو وبوره. د هندی فلمی نړۍ د نومیالي اداکار قادر خان پر مړینه راپور دراورو. جونه والا نیمه
به هوا کې زمين پر
یو ستوری د پښتونخوا د ادب له اسمانه هم پریوت.
اقبال نصیب صاحب د یو سیلانکار په حیثیت باندې، د یو نقاد په حیثیت باندې هم پیژندل کېدو.
نوی ځوانان هم را برسېره کوو. د کرشن چندر د ژوند په اړه معلومات او د هغه د یوې لنډې کیسې پښتو ژباړه هم دراورو. د هندی فلمونو نامتو اداکار قادر خان د 2013 کال د دسمبر پر 1 په کاناډا کې تر اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو. نوموړي د سالنډۍ تکلیف درلود. قادر خان له اره پښتنو خو نوم یې په هندي فلمي نړۍ کې پیدا کړو. د په سلګونو هندي فلمونو کې د پام وړ کار کړی او خپل لیدونکي خوشاله ساتلی دي. پر مړینه یې د مینوال او د فلمي صنعت لوی اداکاران خواشینی دي. د مشال همکاري فرخندي اسد پر یو راپور جوړ کړی.
اے قادر بھائی
د هندی فلمونو لیکوال او هنرمند قادر خان په خپل یوه مرکه کې ویلی وو د په کابل کې پیدا شوی او د یو کال وو چې د خپل کورنۍ سره ممبئی ته کډه شو. د افغانستان د شمشاد ټلویزیون سره په خبرو کې هغه وایي مور یې د پښین وا او پلار یې د کندهار سره تعلق لرلو خو بیا کابل ته کډه شو وو. په دغه مرکه کې قادر خان وایي د درې مشران رونه په وړوکوالي کې وفات شول نو ځکه مور یې د پیدا کېدو وروستو غوښتل چې کوم بل ځای ته کډه شي او دا شان ممبئی ته لاړل. هغه وایي دوی ډېر په غریبۍ کې ژوند تیر کړی دی. قادر خان دغه مرکه په پښتو ژبه کې کړې ده او وایي په کور کې هم اکثره وخت په پښتو خبرې کوي. هغه وایي مور یې د پښین وا او زیات امکان دی چې دوی د کاکړ قبیلې سره تعلق لري.
پلار مې د کندهار وو.
قادر خان وایي پهلې د سټیج ډرامو نکړې وو. لومړی ډرامې لوکل ټرین وا چې په هغه وخت کې خلکو ډیره خوخه کړه او دا شان د د ډرامو او روستو د فلمی ژوند پیل وشو.
گھر میں بیوی نہیں ہے, جیب میں بیڑی نہیں ہے, ماچس کا کیا کرو گے؟
چاو عیش کرو, بھگوان بھلا کرے گا جس کا کوئی چانس نہیں ہے.
قادر خان 350 فلمونه لیکلي دي او 450 فلمونو کې کار کړی دی. لومړنی فلم یې جوانی دیوانی دی. وای پر دغه فلم ورته په هغه وخت کې 1500 روپۍ معاوضه ورکړل شوې وه. هغه په 1922 کال کې په فلمونو کې کار پیل کړ. په 1923 کې د راجیش کھنا او شرمیلا ټیګور سره داغ فلم کې کار وکړ چې خلکو ډیر خوښ
کړ.
د هندی فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن په خپل ټویټر باندې لیکلی د قادر خان پر مړینه سخت خپه دی او زیاتوي قادر خان ورسره په یو شمیر کامیاب فلمونو کې ملګری وو. هغه یو ښه هنرمند او لیکوال او ریاضیدان وو. قادر خان وایي پولیټیکنیک یې لوستی او هیڅ پلان یې نه وو چې فلمونو ته لاړ شي. امیتاب بچن او قادر خان یو شمیر فلمونه چې پکې 2 اور 2 5, مقدر کا سکندر, کلی, سوهاگ, مسٹر نٹور لال, ہم اور پرورش فلمونو کې یو ځای کار کړی.
آپ کو مجھ سے مل کر خوشی ہو سکتی ہے مگر مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی کی نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا ہے
قادر خان پر خپل یوه مرکه کې وای مونږ پښتانه په تعلیم کې ډیر پورستو یو او باید چې زیات پام تعلیم ته وکړو. په دغه مرکه کې هغه د افغانستان ذکر هم کړی. ویل دي په ټوله نړۍ کې تر ټولو خایسته سیما افغانستان دی.
هغه په دنیا کې چیرې دی جنت دی دغه دی دغه دی
د بالیوډ د اداکار قادر خان پر ژوند او کار مو را پور اوریدلو. یو ستوری د پښتو ادب له اسمانه هم پریوت. اقبال نسیم خټک در یادوم چې د 2019 کال د جنوري په اوله نیټه له فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د سیډونکو لیکوال, شاعر او د پوهنتون استاد پر ژوند د پښتو خدمت خپز غرد او کړ او بشمیره چاپ او ناچاپ ساري تر شا پریښودل. د نوموړي د ژوند او کار پاړه بیا هم د فرخنده ستنورو.
پروفیسر ډاکټر اقبال نسیم خټک لیکوال, شاعر او څېړنکار وو. هغه په یو شمېر شاعرانو او د پښتو ژبې پر لیکوالانو مقالې لیکلي دي او دغه بیا چاپ کړي دي. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې لومړی پی ایچ ڈی وو او د پښتو څانګې د پی ایچ ڈی په لیست کې د هغه نوم تر ټولو لومړی لیکل شوی دی. هغه په خوشحال خان خټک خپل پی ایچ ڈی کړی وو او په خپل دغه کار یې یو کتاب خوشحال او جمالیات هم لیکلی دی. پروفیسر اقبال نسیم خټک د پېښور پوهنتون پښتو څانګې پروفیسر او وروستو یې مشر جوړ شو. د پېښور پوهنتون استاد پروفیسر عباسین یوسفزی وایي د هغه پېژنګلو د یو څېړنکار په توګه زیاته ده.
خوشحال بابا دوه درې کتابونه نورم لیکلي دي او ډېر بهرت پرې کړی دی. د دې سره سره اقبال نسیم صاحب د یو څېړنکار په حیثیت باندې, د یو نقاد په حیثیت باندې هم پېژندل کېدو. د دې سره سره په کلاسیکي شاعرۍ باندې هم کار کړی دی. کلاسیکي شاعرۍ ته ډېر ژور نظر کړی دی. حمید بابا, کاظم خان شهدا علی خان دغه باندې خدای خلی کړه کړی دی. بیا دا یې پس دغه کتابه د دردانه په نامه باندې چاپ. بیا یې د رګ بو قافله هم یو کتاب لیکل دی، هغه دور شاعرات دي چې د هغې د ژوند حالات، د هغې په کار، د هغې په شعر په معیار، د هغې د شعر په مضامینو موضوعاتو ډېر ښه لیکونه کړي دي. د دې سره سره د شاعر په حیثیت باندې هم ډېر ښه شعرونه ویلي دي. لکه یو شعر دې مې ماته را یادېږي، وایي چې خپل خپل قسمت دی ګنې موږ د چا نه کم خو نه یو، چاته ګلونه شي ازغي، چاته ازغي ګلونه. او بل یو چې په سبب زما د قتل واړه خلک، په سبب زما د قتل واړه خلک خبر دی خو یو بل ته غلی ګوري.
د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ په خوارې مشر پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین وای ډاکټر اقبال نسیم خټکی استاد پاتې شوی او زیاتوي هغه با زیات پام سیړنې یا ریسرچ تا کوو.
اقبال نسیم صاحب ډېر زیات هارد ورکینګ او ریسرچ طرف ته زیات مایل او هغه زمانه کې چې خلکو ریسرچ داسې ډېر نه کو او نه پیژند، د دې کنټریبیوشن دا دی چې یو شاګردان پیدا کړی، بیا پی ایچ ڈی ته ټیچنګ کړی دی، بیا پی ایچ ڈی This is the review کړی دی یا گائیڈنس کړی، سپرویژن کړی دی، بل پکې دا و چې دا زیات کار په خوشحال خان خټک باندې کړی دی، پیپر یې لیکلی دی.
پروفیسر اقبال نسیم خټک په خپل یو مقاله کې وای په 1985 کال کې د پټل کې د انګریزي ژبې د استاد په حیث کار پیل کړ. په دغه مقاله کې هغه د ټل سره د مینې په اړه خپل یو سو شعرونه داسې بیانوي.
د ټل وطن لالزار وطن زار شم زستاله ګلوخار وطن تا کې د خپل ځواني پلونه وینم پتا د هر وخت بهار وطن.
پروفیسر اقبال نسیم په 1978 کې په پېښور پوهنتون کې د استاد په حیث کار پیل کړ او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر جوړ شو. هغه په 1992 کال کې په کرک کې پیدا شوی وو او یو شمېر شاګردان چې اوس یې په پېښور پوهنتون کې استادان دي وایي پروفیسر اقبال نسیم خټک د پښتو ژبې یو ستره سرمایه وو او د هغه کمې به تل محسوسي کی.
خو ژوند روان دی. رابندرناټ ټیګور وایي تر څو چې په ځمکه یو ماشوم هم پیدا کیږي د دې خبرې ثبوت دی چې اسمان د ځمکې له خلکو مایوسه شوی نه دی. بغزاده دانش د اوس مهال پیژندل شوی شاعر دی، که څه هم د شاعرۍ لومړۍ مجموعه اوس چاپ شوه چې په سواد کې مخکتنه وشوه، خو د ټولنیزو رسنیو له لارې خلک له ډېرې مودې راهیسې د نوموړي د نوم او کار سره اشنا دي. سواد ته مو بیایو چېرته چې د زنه لیونۍ کېږم کتاب مخکتنه شوې ده. نیاز احمد خان ته به غوږ شو.
د کتاب مخکتنې باقاعده دستوره د سیم مشرانو چې پکې عبدالرحیم روغانه، سیاسي مشر واجد علی خان، د جانزیب کالج پروفیسر عطاءالرحمن عطا او د پېښور پوهنتون پښتو څانګې نه پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار په لاس وکړه شوه. دستوره کې په کتاب تبصره کوونکی طاهر بنیری وویل چې دانش پښتو ادب ته داسې شاعري ورکړه چې زلمو بې کچه خوښه کړه.
دا چې دې بوټانو ګرځي دا ماشوم د 4000 دی، دغه په دې یو شعر کې هم زمونږ د ماضي حال او مستقبل دومره اوږده کیسه پرته ده چې زمونږ خیالات له دې وخت نه واپس تر سکندر اعظم پورې رسي. دا شعر د شیرشاه سوري نه علاوه بل هر پښتون حکمران او سلطان ته په مخ کې عینت دی چې تا په خپل اقتدار کې د پښتنو د تهذیب، کلتور او ژبې د پاره څه څه کړی دي او د پښتنو د لخترو نه د څومره څومره فائدې پورته کړې دي. داسې بلا مثالونه د دانش په نظمونو او نورو شاعرۍ کې هم شته.
د پښتو ژبې خودونکو ډاکټر علی خان چینار په کتاب مقاله وړاندې کړه او په بیلابیلو نظمونو او شعرونو تفصیلي بحث وکړو. دوی د کتاب په معرفي کولو کې اول
په دې مجموعه کې یو دوا اتاو یا غزلې، دولس نظمونه، یو لس نوریزه او یو خیراج تحسین شامل دي. د دانش صاحب د اظهار خیال نه علاوه په دې مجموعه کې د پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار د یوې رومانوي تاثراتي خوندورې مقالې سره، د استاد بشیر احمد، محمد وسیم وسیم، محمد نومان دوست، ولستان تمیم او ففلیپ د ډاکټر عباسین وسزه تاثرات شامل دي.
دستوره کې شاعرانو د لیکوال بغزاده دانش په حواله نظمونه هم ویل چې پکې مشهر میلما اظهار الله اظهار د لیکوال په طرح خپل بیان وړاندې کړو.
بے منزله بے سفر د باچا زندگی ډیر او تر د باچا لکه شمه می پخپلا رڼا وجنی مین سمر به هنر د باچا او د منصف پزړه کې ښکاری چې سغلا فیصله چې مؤخر د باچا
په اخیره کې د کتاب لیکوال پروفیسر بخزاده دانش په ګډه د ټولو ګډون کوونکو مننه وکړه او ویل چې دوی ته د توقع نه زیاته په سواد کې مینوالو مینه ورکړه.
ما اولی قدم اخیستې دی او خوشحاله یم چې هغه قدم ته قیس صاحب هم ناست دی، زما مشران روغانی بابا هم ناست دی. کله چې خلک قدم اخلي نو څوک به ته ککوړي غاړی او څوک به ته پراتې وهي. نو زه خوشحاله یم چې ما په سواد کې اولی قدم واخیست. تاسو ما ته پراتې ووایئ چا په ذخیره واچوي چا ککوړي راواچوي. نو ډېره زیاته مننه.
تمخ کتنې په محل بیلابیلو ادبی ټولنو لخوا ګډون کوونکو ادیبانو او شاعرانو ته د پښتو چاپ کتابونه او یادګاری شعرونه هم ورکړی شول.
اوریدونکو، موږ وخت په وخت د نړیوال او سیمه ایز ادب نه د لنډو کیسو او شعرونو ژباړې هم په مجله کې در اورو. دا ځل مو د هندي لیکوال کرشن چندر یوه کیسه درته ژباړلې ده، خو اول د لیکوال په اړه لنډ معلومات در اورو چې زموږ همکار ظفر خان برابر کړي.
کرشن چندر د اردو ژبې نومیالی لیکوال دی. دی په 1944 میلادي کال کې، هغه مهال چې لا هند نو تقسیم شوی، د بریټش انډیا د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې پیدا شوی وو. لوړې زده کړې یې په انګلیسي ادبیاتو کې کړې وې. نوموړي لنډې کیسې او ناولونه لیکلي. انداز یې کله سنجیده او کله هم مزاحیه دی، خو د ویلو لپاره یو زړه راښکونکی انداز لري. دی په هغه وخت کې اردو ادب ته لیکل کړي چې د سعادت حسن منټو او راجندر سنگ بیدی په شان لوی لیکوالان موجود وو، خو د خپل ځانګړی اسلوب برقرار ساتلی وو. د کرشن چندر په لنډو کیسو کې د بمبئی او لاهور په شان د ښاري سیمو ژوند انځور شوی چې پکې ښودل شوی چې خلک پیسې، شهرت او پرمختګ څنګه ترلاسه کوي. نوموړي هندي او اردو فلمونو ته کیسې، مکالمې او سیناریو هم لیکلي دي. کرشن چندر په خپل ژوند کې له 10 زیات ناولونه، تر 150 زیاتې د لنډو کیسو ټولګې او بشمیره رادیوي ډرامې لیکلي وي. د هند او پاکستان له جوړېدو وروسته د هم هلته په هند کې پاتې شو او شهريت یې هم د هغه ځای وو. د کرشن چندر کیسې او ناولونه په هندوستان کې ویل کېدونکو نورو ژبو او په نړیواله کچه انګریزي ته هم ژباړل شوې دي. کرشن چندر د 1908 میلادي کال د مارچ میاشتې په 8 نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې وې.
اوس درته زه دغه لنډه کیسه وړاندې کوم چې د واورو غونډارې نومیږي، او دا کیسه ما د 2002 کال د جولای په 2 نیټه په ننګرهار کې ژباړلې وه. نو غوږ شئ ورته. زه چې په اتم صنف کې سلور ځلې سر په سر ناکام شوم، نو د کور نه مې زر روپۍ او یو څه سره زر پټ کړل او دلته د بمبئی ښار ته راوتښتېدم. دلته مې په یو کورس کې داخله واخیسته او په 3 میاشتو کې مې ټایپیسټ زده کړله. په یو دفتر کې مې عریضه وکړه. د شرکت مشر چې زه ولیدم نو په خندا شو. موږ ته د دې کار لپاره د یوې جینۍ ضرورت دی. ما ورته وویل نن سبا په جونو ولکانو کې چندانې توپیر نه وي. جونې پتلون اغوندي، زم اغوندم، هغوی رنګه کمیسونه اغوندي، کټ مټ زه هم داسې کوم، هغوی ویښته قیچي کوي زه هم داسې کوم. نو استاسې ووایي زه ګینې د یوې جینۍ نه کم یم. د شرکت مشر زما عریضه سلور ټوټې کړه او راته وویل ستا ماغزه خراب دي، ورک شه. ځلته نه راووتم. بیا زه په یو تخنیکي کورس کې شامل شوم او د برقي پکو د ترمیم کار مې زده کړو. یو ورکشاپ ته د همدې کار لپاره د یو کس ضرورت و. ما هلته ځان ورسولو د ورکشاپ مشر وپوښتلم ته د برقي پکو پرزې سپړلی شي؟ ما ورته وویل نه، خو تړلی شم. بیا راته وویل ته برقي پکې داسې جوړولی شي چې هر 3 میاشتې پس زموږ د ورکشاپ د طواف ضرورت ورته پیښیږي. ما ورته سینه وډبوله، نه زه داسې نه کوم، زه د برقي پکو داسې مرمت کوم چې تر یو کاله د دوباره ترمیم ضرورت ورته نه پیښیږي. نو بیا ته زموږ د کار نه یې. د ورکشاپ مشر ما ته رټ ځواب راکړ او زما عریضه یې اتر ټوټې کړه. دا ځل زه د سټیلو جوړولو یوې کارخانې ته لاړم او د مشر مخې ته یې ودرېدم. صاحب زه کار کول غواړم. هغه راته وویل څنګه کار؟ چې هر څنګه کار وي کولی شم، خو بیا هم ته څه کار کوی شي؟ زه د ځمکې نه نیولې ستا تر مغزو پورې هر څه جارو کولی شم. هغه چې زما خبره واورېده نو مسکی شو. بیا یې وویل ستا د ځواب نه معلومیږي چې ته د سیټ کستوري چند زومي. ما ورته ویل نه داسې نه ده. هغه زیاته کړه نو بیا ته د ده تورې چند لمسی؟ نه زه هغه نه یم. نو بیا د سیټ د تورې د ناسکه ورور نه ګڼلې؟ ما یو ځلې بیا انکار وکړو. د هغه سا لنډه لنډه شوه. هغه راته وویل نو بیا دلته څه کوې؟ زه ورک شه. زه له هغه ځای راووتم او سوچ مې کولو چې اوس به څه کوم. د سرو زرو پیسې خلاصې شوې وې او د زرو روپو نه یوازې 112 روپۍ راسره پاتې وې. زه روان وم چې د غرمې وخت شو، نو زه سخت وږی شوم. د لوبو د سامان د پلورونکي یو دوکان ته ورننوتلم. هلته په دوکان کې د کرکټ، هاکي، فوټبال او د ټینس د لوبې سامانونه پراته وو. په یو ښکلي لوښي کې سپین سپین ګلاب جامن هم پراته وو. ما د دکاندار پام هغه طرف ته واړولو. بیا مې ورته وویل ډېر ساده یې، د لوبو د سامان په دوکان کې د ګلاب جامن ایښې دي. هغه راته وویل دا ممبئی ده، دلته هر څه چلیږي. ما ته د 2 روپۍ ګلاب جامن راکړه. هغه 2 روپۍ له ما نه واخیستې او د پلاستیک د لوښي نه یې راته 2 ګلاب جامن راکړل. ما ورته وویل په بازار کې د 2 آنو 1 ګلاب جامن پلورل کیږي. هغه وویل دا خاص قسم ګلاب جامن دي. نو بیا 1 راکړه. هغه د 1 روپۍ 1 ګلاب جامن راته راکړل. ما پلاستیک په لاس کې ونیولو او روان شو. چې لږ مخکې لاړم نو د یو زرګر په دوکان کې مې ولیدل چې کیلې خرڅېږي، تازه تازه او ځلیدونکې کیلې. ما ترېنه پوښتنه وکړه، عجیبه سړی، د 1000 روپۍ په دوکان کې د کیلې ایښې دي؟ هغه راته وویل د 1000 روپۍ په خرڅولو بندیز لګېدلې، ځکه کیلې خرڅوم. څنګه به راته راکړې؟ 6 روپۍ درجن. 6 روپۍ درجن؟ په بازار کې په 2 لسانی درجن خرڅېږي. نه دا خاص قسمه کیلې دي. ښه نو بیا راکړې او درجن. هغه کیلې په یو لوی پلاستیک کې راته واچولې او راته راکړې. زه له دوکان نه راووتلم او د میټرو سینما مخې ته په یو چمن کې کېناستلم. زړه مې و چې د خېټې دوزخ سوړ کړم. اول مې د ګلاب جامونو پلاستیک پرانستلو او یو میټرې خولې ته کړو. د کچ یو آواز وشو. زه پوه شوم چې په اصل کې دا ګلاب جامن نه و، بلکې د پینګ پانګ د لوبې واړه واړه سپین غونډوس کې وو چې د پلاستیک نه جوړ شوی و. ما زر دویم پلاستیک ته لاس کړو، خو بیا هم هغه کیسه تکرار شوه. دا ټول پلاستیکي کیلې وې. اوس به څه کوم؟ پیسې خو ما مصرف کړې، اوس نو د خدای شکر ادا کړه او وخوره. نو د پلاستیک نه جوړ شوی ګلاب جامن او کیلې مې وار په وار خپلې خولې ته کړې، ځکه چې د رزق بې عزتي نه وي په کار. او په رزق پسې خو زه بمبئی ته راغلی وم. د کیلو او ګلاب جامن خوړلو نه وروسته زه ډېر تږی شوی وم او په ګیډه کې مې یو ناشنا درد شروع شو. په دې وخت کې مې د سنگ نه یو هلک تیر شو. په لاس کې یو خیرن سطل و. ما ته رانږدې شو. راته ویل اوبه وسکا په 2 روپۍ 1 سطل. ما ورته ویل ممبئی کې څه ډاکه پرېوتې ده چې ته په 2 روپۍ 1 سطل اوبه خرڅوې؟ هغه ویل دا د جوزف اوبه دي. ما ورته ویل جوزف څوک دی؟ ویل زمونږ بادار. نو په 2 روپۍ 1 سطل اوبه ولې خرڅوې؟ د نارنجو تازه جوس په شپږانې لاسته راځي. هغه ویل دا خاص قسمه اوبه دي، د لومړۍ شېبې. ما کله د باران د لومړۍ شېبې اوبه نه وسکلې. زه نن به دا مزه هم واخلم. په جیب کې مې د 100 روپۍ نه پرته 2 روپۍ نورې هم پرتې وې. اوبه مې واخیستې او په سطل مې خوله ولګوله. چې څنګه مې اوبه د حلق نه تېرې شوې، نو په مغزو کې مې 4 لسټې روښانه شوې. د مغزو ټول خیرې راته لرې کړل. هر یو شی راته صحیح او په اصلي صورت کې ښکارېدل شروع شو. ما یو ټوپ ووهلو او له خپل ځایه پاڅېدم. د 100 روپۍ لوټ مې په لاس کې ونیولو. د کالبادیوي سړک په غاړه د مالوچو منډۍ ته مې ځان ورسولو. د مالوچو په منډۍ کې ډېر بیروبار و. چیغې سورې وې، خلکو په زوره زوره غږونه کول. هلته مختلف آوازونه غوږ ته راتلل. وامې خېسته، ور مې که، خرڅ مې که، و د پاسه، 8 لاندې، 1000 بنډله، 10000 بنډله، 1.5 لک. ما ورباندې غږ کړ 2 لکه. یو دلال زما خواته راغې، پوښتنه یې وکړه خرڅوې؟ او خرڅوم یې واخلم. هم په کوم قیمت؟ هغه زه د اوږې نه ونیولم، لکه چې په دې خبره وېرېدو. هسې نه زه بل دلال ته په لاس ورشم. ما ورته وویل 5 نه د لاندې. هغه د خوشحالۍ نه چیغه کړه، لکه چې زما په خبره یقین نه راتلو. ما خپله خبره تکرار کړه، هو 5 نه د لاندې. دلال د خوشحالۍ نه چیغه کړه 2 لکه بنډلې، 2 لکه بنډلې. بیا لږ غلی شو، زما په لورې وکتل. د چا؟ ما ورته وویل د عقل. د عقل؟ د مالوچ کوم نوی قسم دی؟ هغه په شکمنو سترګو زما په لور وکتل. ما ورغبرګه کړه، دا یو خاص قسم مالوچ دی. هغه زما په لور وکتل. ته د چیرټرام د کمپنۍ نماینده یې؟ نو تا ته د چا نمائنده ښکارم؟ اوس مې پیژنیم نه. هغه په ولي باندې وټپولم، هسې مې پوښتنه وکړه، دا څه بد کار نه دی. بیا هغه لاړو په درې فوټه فاصله کې ولاړ یو سړي ته په غوږ کې ښه په زور وویل، د چیرټرام د کمپنۍ مالوچ 200,000 بنډله و د پاسه نه د لاندې. ما د دې ځنه پرې غږ کړو او صفر یې په منځ کې. ښه، صفر یې په منځ کې. هغه چې دا واورېدل نو منډه یې کړه او د خلکو په بیروبار کې رانه ورک شو. زه تر نیم ساعته پورې هلته ولاړم. آخر چې مې زړه په تنګ شو، پوه شوم چې هغه دلال نه راځي، نو له هغه ځایه روان شوم. په دې کې مې ولیدل چې هغه سړی د خلکو له منځ نه راووتو او سیده زما خواته راغی. په لاس کې 2,500 روپۍ وې. هغه یې راله راکړې او راته یې وویل، ما ترې خپل کمیشن نه دی اخیستی، نو واخله کنه. د سیټ د پوښتلو نه پرته زه به سیټ ته ووایم. هغه پونه ته تللی. ښه، نو بیا 2,000 ترې ماله راکړه. هغه ته مې 2,000 روپۍ ورکړه او د مالوچو منډۍ نه بهر راووتم. یوه ټیکسي مې ونیوله. ډرایور ته مې وویل، د بمبۍ نه بهر چې مې هر چیرته بیایې. په زړه کې مې وویل، اوس چې د چیرټرام د مالوچو کمپنۍ او زما ترمنځ څومره فاصله ده ټیکسي پیدا کړي، نو دومره زما لپاره ښه ده. چې باندرې ته ورسېدم نو ماته ډېرې سختې متیازې راغلې. د ټیکسي فرش ته مې وکتل خو د ډرایور نه وویرېدم. هغه ډېر چاق و غټ غټ بریتونه یې وسو، پښتون راته ښکاره شو. چې له دې ځای نه مایوسه شوم نو ډرایور ته مې وویل، لینک روډ ته مې بوزه. ما ته معلومه وه چې هلته نوې آبادي په جوړېدو ده، ډېرې نمرې خالي پرتې دي. ډرایور پخې ته زور ورکړو. د یو خالي کور مخې ته مې هغه ته وویل، همدلته ودرېږه. چې ټیکسي ودرېده نو لکه د غشي ترې راووتلم او د کور په دروازه ورننوتلم. هلته یو سړی زما مخه ونیوله. د کړو وړو نه هغه ماته سندې ښکاره شو. ته د کور اخیستو لپاره راغلی؟ ما ورته وویل، هو، خو د مخې نه مې لرې شه. په څو یې اخلې؟ چې په هر سوی راکوې، خو زه اوس ډېر وارخطا یم. د مخې نه مې لرې شه چې زه ځان اوزګار کړم. دومره زر څنګه اوزګارېدی شي؟ دا د سیټ شرشروانی کور دی، په 1,500,000 روپیو یې خرڅوي. 25,000 به راته پیشکي راکوې، نور به بیا سبا دفتر ته راوړې. ما ورته وویل، ډېر شرشر مه کوه، زما حالت خرابېږي. دا واخله 25,000 روپۍ او مخې نه مې لرې شه. ما هغه ته 25,000 روپۍ ورکړې او په هغه کور کې مې متیازې وکړې. د دې نه پس د شرشروانی نماینده زه خپل دفتر ته بوتلم. د 25,000 روپو رسید یې ماله راکړو او راته یې وویل، دا رسید واخله، سبا 3 بجې نورې پیسې راوړه. سبا 3 بجې زموږ سیټ شرشروانی دلته راځي، هغه به درته د کور کنجیانې درکړي. ما په نظر ته رسید واخیست. اوس څه کېدای شول؟ ما په 25,000 روپو متیازې کړې وې. دا شاید د دنیا تر ټولو ګرانې متیازې وي. د کور د اخیستو لپاره ما سره نورې پیسې چرته وي. ما رسید جیب کې واچولو. د هغه سره مې سبا د لیدلو ژمنه وکړه. اوس په روانېدو کې وم چې د دفتر مخې ته یوه والګا ودرېده او یو غټ غنم رنګه سړی چې زیړ پتلون یې اغوستی و په منډه دفتر ته راننوتلو. سا یې ښکته پورته کېده. پوښتنه یې وکړه، ګولډوانی، د ډی 5 لمبر کور خو دې خرڅ کړی نه دی؟ ګولډوانی مسکی شو. د 25,000 روپو لوټونه هغه ته ورکړل. سودا وشوه. 25,000 پیشکي مې ترې هم واخیسته. په څو دې خرڅ کړو؟ چې تا راته څومره خیلې وې؟ پوره په 1,500,000، نه کم او نه زیات. هغه سړی تندی له ټس ورکو. بیا یې وویل، سیټ خولچن په دې ځای کې د سینما جوړولو اجازه اخیستې ده. هغه دلته سینما جوړول غواړي، په 400,000 یې رانه دا ځای غوښتی دی. ما خو کور خرڅ کړی دی. د ګولډوانی د مخ ډیوه تته شوه او رسید زما په جیب کې دی. ما سیټ ته رسید وخیلو. د سیټ د خولې نه یو سوړه سویلی ووتو. بیا هغه زه د لاسه ونیولم. زه په یو چوکۍ کې کیناستم. هغه هم خپله چوکۍ زما خواته کش کړه. سیټ، زموږ نقصان ته پام وکړه، د دې سودا نه لاس واخله. ما ورته وویل، ولې ته لاس واخلم؟ هغه وویل، زه به تاته په همدې قیمت د دې نه ښه ځای درکړم. نه، زما همداځای خوښ دی. د سیټ شرشروانی په مخ به یو رنګ راتلو او بل بتلو. ډېر بې وسه ښکارېدو. بیا یې زیاته کړه، موږ تا ته د 25,000 سره 50,000 نورې هم درکوو. پوره 50,000؟ زما پیسې نه دي په کار، همدا ځمکه مې په کار ده. 25,000 واخله. دا نه شي کېدی. 70,000؟ نه. نو څومره اخلې؟ نیم په نیمه. نیم په نیمه څه مطلب؟ ما ورته وویل، تا د دې مخکې قیمت 1,500,000 خیلو، اوس درته 400,000 لاسته درځي. نو ځکه د 1,500,000 نه چې څومره پیسې زیاتېږي، هغه نیمستانې مې زما. سیټ شرشروانی په ما یو ژور نظر واچولو. زما 25,000 روپۍ جیب کې واچولې. بیا یې د بل جیب نه 1,500,000 روپۍ راوویستې او مالې راکړې. ما ته یې وویل، سیټ، ستا برخلیک ښه و، دا پیسې واخله او زما ځمکه پرېږده. ما پیسې په جیب کې واچولې او روان شوم. د چکل وړو کې هم نو د واورو غونډارې به مې جوړاو دا غونډارې به مې د اوچت سینا را وتولولو دې غونډارې به په لار کې نور واوره د ځان سره کړه او یو غټ غونډارې به ته جوړ شو. همدا حال د پیسو هم ده. ما چې د بمبۍ په خار کې د 1,60,000 روپو کوم غونډارې تولولې دې غونډارې له ځان سره ډېرې پیسې په مخه کړې او اوس خو د دې نه دومره لوی غونډارې جوړ شوی چې زه یې سنبالول هم نشم. نن سبا زما شمیر د بمبۍ په شتمنو خلکو کې کیږي. څو ورځې مخکې بهاګرا پوهنتون ماته په فلسفه کې د ډاکټرۍ اعزازي سند هم راکړ. کله چې ماته دا سند راکولو نو د پوهنتون رئیس زه پوښتلم چې د پوهنتون زده کوونکو ته د خپلې کامیابۍ راز وښایم. ما په تقریر کې زده کوونکو ته وویل د شتمن جوړېدو د لکونو روپو د ګټلو بس یوه نسخه ده. محنت کوئ، کار کوئ، په ایماندارۍ ژوند تېروئ. زه هیله لرم چې د پوهنتون زده کوونکي او د دې کیسې لوستونکي به خامخا زما په نصیحت عمل کوي او واړه واړه ماموران، مرزایان یا کاتبان به ته جوړیږي. لنډه کیسه مو اورېده چې لیکوال کرشن چندر. له همدې سره د مجلې دا غنه تړو. تر بلې اونۍ اجازه راکړئ. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.